وزی په نوم د ډاکټر محب الله زغم لیکنه او د هلته خبرې بس کړه په نوم د ثنا ساپۍ ژباړه خپره کړې دي. ثنا ساپۍ دغه اثر له انګریزي ژباړلی دی او د ډاکټر زغم لیکنه ماشومانو ته په اسانه او داستاني ژبه د الوتکو د تخنیک په باره کې معلومات ورکوي. مصور خپرندوی بنسټ په تیرو دوو کلونو کې د ماشوم ادب په برخه کې تر شلو ډیر کتابونه خپره کړي دي. په لوګر کې د خبریالانو د اتحادیې د مشرتابه هیئت د ټاکنې لپاره د انتخاباتو بندوبست کیږي. د لوګر ولایت د خبریالانو د اتحادیې مرستیال سید محمد حریفال آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی د دغو ټاکنو د څرنګوالي په باره کې سلا مشورې پیل کړي دي. د لوګر د خبریالانو اتحادیه کابو اویا کسه غړي لري. دغه اتحادیه تیر کال جوړه شوه او په لومړیو انتخاباتو کې د آزادۍ راډیو خبریال محمد نسیم شفق د رئیس په توګه ټاکل شو.
د تیرې اونۍ د یک شنبې او دوشنبې په ورځو د افغانستان د نامتو ادیب ارواښاد ګل پاچا الفت د زوکړې د سلم کال په ویاړ د افغانستان د علومو اکاډمي لخوا یوه غونډه جوړه شوه او په هغې کې د استاد الفت په ژوند، آثارو او افکارو مفصلې خبرې وشوې. د سیمینار په لومړي سهار پروفیسر ډاکټر اشرف غنی احمدزی خپله مقاله واوروله چې نوم یې و د الفت په ژوند او آثارو کې مسؤول سیاست. ډاکټر اشرف غنی په دې مقاله کې د ارواښاد الفت د زوکړې او زده کړې په چاپېریال، د استاد الفت د لیکنو په طرز او موضوع او د هغه مرحوم د زمانې د لیکوالو په ځینو ځانګړنو رڼا واچوله. اشرف غنی احمدزی وویل چې د الفت مرحوم زمانه تر ډېره حده د سانسور زمانه وه او دې شي د دغه وخت د لویو لیکوالو لیکنې دوه بودی کړې وې.
د اولې مشروطې نه نیولې تر د داود خان جمهوریت پورې د سیاسي نظام د تغییر نظریات اول د لیکوالو لخوا مطرح او بیا د چارواکو لخوا ورباندې عمل وشو. د شلمې پېړۍ په ټوله موده کې غیر له درې دورونه، چې د امان الله خان دوره، د شاه محمود خان د صدارت یوه برخه او د اعلیحضرت دیموکراسی لسیزه وه، ټولې لیکنې تر سیاسي سانسور لاندې، هېڅ لیکنه بې له سانسور نه د مملکت کې چاپ نه شوه. د چاپ او نشر وسایل د دولت لاس لاندې وو او دومره لوستونکي موجود نه وو. اکثریت لیکوال په دولتي کارونو بوخت وو او خپلې لیکنې د سانسور په چوکاټ کې خپرول. نو ځکه د معنا له نظره همیشه دوه بوده مطرح وو، چې یو یې سطحي بود یا هغه چې عام خلک پرې پوهېدای شوی او بلې رمزي چې یوازې لیکوال او اهل سیاست پرې پوهېده او هم له سانسوره وتلی شو.
ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل چې د استاد الفت لیکنې د موضوع په لحاظ څلور مهم اړخونه لري. یو د ژبې زده کړه، بل اسلامي ارزښتونه، بل ملي وحدت او څلرم د دیموکراسي او ولس ته د واک ورکولو موضوع. د سبک په لحاظ د استاد الفت د لیکنو د لوی ځانګړنې په اړه وویل.
د الفت صاحب د لیکنو ځانګړې خصوصیت دا دی چې عمیقې معناګانې په ډېر آسان طرز بیان کړي.
د استاد ګل پاچا الفت د سبک دغه خصوصیت ته د دې سیمینار بل ویناوال سر محقق حبیب الله رفیع هم په خپله مقاله کې په یو بل ډول اشاره وکړه.
د الفت لوی کمال دا و چې ویناي د معنا له مخې ژوره، فلسفي او په غامزو منطقي کلیو ولاړه وه، خو د ادا له مخې ساده، سپینه، عام فهمه او په ولسي تمثیلونو او مثالونو ولاړه وه. له همدې کبله د ده له وینا نه لوی عالمان او د لږ سواد خاوندان مساوي استفاده کولی او خوند او پند ترې اخیستلی شي.
ډاکټر اشرف غنی احمدزی د استاد الفت لیکنی د افغانستان لپاره یو مانوي سرمایه وبلله او زیاته کړه.
مخکې له الفت صاحب نه او پس له الفت صاحب نه که نظر واچو دا بکاره شي چې د موږ ته یو لوی کلتوري میراث پریښی ده او دغه میراث باندې نوي نسلونه نور پوچت منظورونه آبادولی شي، په دې شرط چې د الفت صاحب اول اصل چې د لوستونکي پوهول دي
لمکنه هیر نشي. د دې دوی ورځنۍ غونډې اکثرو ویناوالو د استاد الفت په افکارو کې د اعتدال یادونه وکړه. استاد عبدالله بختانی چې د ارواشاد الفت د ژوند په ورستنی تالیفي خبرې کولې په همدې ټکي ټینګار وکړ. وی ویل
زه دلته د استاد په یو کتاب باندې خبرې کوم چې هغه د ژوند په ورستي کال کې تکمیل شوی او بیا چاپ شوی دی. د دې عنوان د الفت ورستی تالیف. استاد الفت دا کتاب د خپل ژوند په څلورو وروستیو کلونو کې لیکلی او د وروستي کال په وروستۍ میاشت کې چاپ شوی دی. په 1308 هجري شمسي کال بیا چاپ شو او وروسته بیا چاپ شو او بیا چاپ شو. د محمد ظاهر شاه د سلطنت په وروستیو لسو کلونو کې د ډیموکراسۍ د تجربې لاندې د هېواد د روښانفکرانو ترمنځ د سیاسی نظریاتی تضادونو او اختلافاتو د تبارز دوره چې د سردار محمد داود لخوا د جمهوریت له اعلام سره پای ته ورسېدله. بیا نو مظاهره او تظاهرات نه وو، آزاد مطبوعات بند وو، مګر په عمل کې تر پردو لاندې حرکتونه لا توده شوي وو. د کاپیتالیزم او سوسیالیزم سنډاګان ښکر په ښکر او سوله په خطر کې وه. د افغانی اصالت د نظر خاوندان په ویره کې وو چې آخر د سنډاګانو په جګړه کې موږ تر پښو لاندې نه شو. استاد بل پاچا الفت د بشري نړۍ او په هغې کې د افغاني ټولنې لپاره دغسې یوه منځنۍ لار لټوله.
د افغانستان د شلمې پېړۍ په لیکوالو او شاعرانو کې شاید ارواشاد الفت هغه څوک وي چې تر بل هر شاعر او لیکوالې له وفات وروسته ډېره یادونه شوې وي او ګڼې لمانځغونډې ورته جوړې شوې وي. په دې وروستۍ یادغونډه کې د افغانستان یو جهادي شخصیت ډاکټر فاروق اعظم په خپله وینا کې وویل چې دوی د جهاد او هجرت په سختو حالاتو کې هم د ارواشاد الفت یادغونډه هېره نه کړه.
موږ د دې جناب د شخصیت تجلیل تقریبا 15 کاله پخوا کړم د جهاد په ځکو شرایطو کې. موږ هغه وخت ویل چې دا کس زموږ د تاریخ یو عظیم شخصیت او د هغه یادونه را یادول دا زموږ یو فریضه ده.
د پېښور پوهنتون پخوانی استاد نامتو محقق پروفیسر نواز طاهر هم د ارواشاد الفت د زوکړې د سلم کال په مناسبت غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی وو او خپله مقاله یې واوروله. وروسته بیا پروفیسر نواز طاهر زموږ لامکار خان محمد سین سره د استاد الفت د فکر او آثارو په اړه مرکه وکړه چې دلته یې اورئ. د مرکې په سر کې پروفیسر طاهر ښاغلي سین ته وویل
دا زما لپاره یوه ډیره لویه د خوشحالۍ موقع ده چې زه دلته راغلم او د هغې په هکله مې ډېرې علمي او معلوماتي خبرې واورېدې.
د دې نه مخکې هم تاسې د الفت صاحب آثار مطالعه کړي وو؟
ما هغه سره زما خپل علمي او د چې کوم دي د هغې د آثارو سره دا تقریبا د 50 کالونه راسېدې. د هغې ټول آثار تقریبا چې کوم زما تر لاسه راغلي وو هغه ما ټول ښه په غور سره او په شوق باندې لوستي وو. ما ته ډېر څه زده کړي دي، ما ته ډېر د هغې استفادې مې ترې کړي دي او د هغې په تتبو کې ما کوشش کړی دی چې څه لیکل هم وکړم. نو لیکل مې هم کړي دي او هغه شایع شوي هم دي په وخت په وخت باندې.
د ده په آثارو کې په سیاسي لحاظ، فرهنګي لحاظ، اخلاقي لحاظ تاسو څه پیدا کړي؟
زما په خیال کې دا غي فکر هغه ډېر واقعي وو په معاشرتي، سیاسي، علمي، ادبي او فني لحاظ په ټولو میدانونو کې چې هغه څومره واقعي فکر او نظر لرو دا زما په خیال چې دا غي په دې هم اثر کې ډېر کم کسان دا غي د مقام او د معیار وو.
بس وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې زمانه خروانه ده و مخکی زی و تقلات رازی و پا هر سکه داغی اثار تر کومه تدویق ورد دی پا وسانه زمانه که او راتلون که من ده سوم را اثار کولیش
گوره جی ده کم خلق چی کم نغوی کنه ده قومونو او ده فکری او نظریاتی لاری سمایی پا هغو که الفت مرحوم ده آغه کسانو نیو آغه چی کم فکر او کم نظریاتی افکار خلکو ته مخکې کړی دي هغه د یو وخت لپاره نه دي، هغه د راتلونکو وختونو لپاره دي، او راتلونکي وختونه په هر دور کې د هغې نه استفاده کولی شي. خو که زمونږ په پښتون وګړي کې په افغان ملت کې دا صلاحیت خدای پاک پیدا کو چې د دغې مفکر او د داسې استاد په ویناو یې عمل وکړو او هغه یې د خپل رهنمایۍ دپاره یو ذریعه وګرځوله.
د استاد الفت په وفات باندې 2.5 کاله تیر شوي دي. په دې موده کې ډیرو هغو کسانو له ژوند سره خدای پامانی کړی دی چې له ارواښاد الفت سره یې له نږدې پیژندل او له ده سره همکار و. خو له نیکه مرغه یو شمېر هغه کسان اوس هم شته چې له استاد الفت سره یې له نږدې همکاري لرله. په دغو کسانو کې د افغانستان نامتو ژورنالیست محمد حسن ولسمل هم شامل دی. ښاغلی ولسمل د سیمینار په ترڅ کې خان محمد سیند ته د استاد الفت دوی خاطرې واورولې. لومړی خاطره د محمد ظاهر شاه د دیموکراسي له زمانه سره تعلق لري او د استاد الفت د سیاسي دوراندیشۍ په باره کې ده.
دی یوازې ادیب او لیکوال نه و، دی یو سیاستمدار هم و او یو تاریخي واقعه مې خلکو ته بیان کړله. هغه واقعه دغسې وه چې ما ته ابراهیم قنداري په مطبعه کې یو اخبار راکړ او ویل چې دا ایراني اخبار دی، د روزګاران په نوم د لیکلي چې په افغانستان کې پاچا زوړ شوی او قدرت په کرنیل عبدالولي ونیسي. قنداري ما ته وویل چې ته دې اخبار ته یو مناسب جواب خپل دغه کې ولیکه. زه په همدغه ورځ لاړم د الفت صاحب کور ته. چې لاړم هغه ما ته وویل چې د وطن د سیاسي حالات په باب په محیط کې څه خبرې دي. ما ورته وویل سیاسي حالات خو د خرابۍ خواته روان دي، خو یوه نوې خبره دغه ده چې ایراني اخبار دغسې لیکلي. اخبار یې چې واخیست دوه کرتې ولوست، نو ما ته یې ویل چې دې ته به زه جواب ولیکم. د ویل چې د ایرانی اخبار نوم نه اخلم، زه دا وزه د وطن تحلیلوم چې په افغانستان کې څوک قدرت ته رسیږي. یو هفته بعد ما ته مقاله وسپارله، هغه ما په اخبار کې نشر کړله او دې مقالې عنوان یې د فکرونو مخه کومې خواته د ګرځېدو په حال کې ده. ده په دلایلو ثابته کړې وه چې داود خان قدرت ته رسیږي. دې مقالې په کابل کې یوه هنګامه واچوله او څلور کرته زه پاچا ارګ ته وغوښتم په همدې دغه باندې. او په وروستي ځل پاچا ما نه دا خواهش وکړ چې ستا په اخبار کې باید نور د ده په باره کې څه ونه لیکل شي، د داود خان په باره کې. او اووه میاشتې بعد داود خان سپینه کودتا وکړه او قدرت ته ورسېد او د الفت صاحب خبره د کاڼي کرخه شوه. نو د دې نه د ده د سیاستمدارۍ اټکل سړی کولی شي چې یعنی دی دغسې په سیاست پوهېده او د سیاسي بصیرت هم لر.
ولسمل صاحب زمانه خو تغییر کوي، وخت مخکې روان دی او په جامعه کې تغییرات راځي. د ولفت صاحب افکار یعنی اوس قابل د تطبیق دی آینده کې څه؟
زه تاسو ته دا وایم چې اوس خو څه کې چې سل کاله وروستم په دې جامعه کې د ولفت صاحب آثار شعر دی او که نثر دی، دا د خپل قوت نه لویږي. د په دې خپلو آثارو باندې ډېره خواري کړې او په ډېر زحمت یې دغه کړي. او د په خپله یو وخت ما ته قصه وکړه چې زه و یو وخت مدیر د مطبوعاتو مقرر شوم په ننګرهار کې. نو زه حیران وم چې دا مدیریت به زه څنګه چلوم. یوه شپه وایي نو ته بي نیولی وم، وایي ته راپاڅېدلم او په دې وخت کې مې دا سودا ده چې ښه دا مدیریت به نو زه څنګه چلوم. وایي بیا مې وویل چې ښه دا زما نه مخکې څوک په دې چوکۍ باندې. نو وایي ما ویلې چې هغه سړي چلولی دی، نو زه هم چلولی شم. نو وایي په دې تبه کې چې راپاڅېدلم یو شعر مې ولیک. او د دې شعر یو بیت دا دی چې اوس یې که څوک نه لولي علم په خوب ویده دی ټول، وسه که څوک نه لولي عالم په خوب ویده دی ټول، دا د سبا ورځې ویښ ظلمو ته پیغامونه دي. نو وایي اخبار داسې شو چې دغسې مطالب به پکې راتلل، دغسې مقالې، دغسې اشعار به راتلل چې یو ډېرې اوچتې سطحې ته ورسېده او بالاخره د ویښ ظلمو د حزب اساس هم په دغه اخبار کې کېښودل شو.
د ارواښاد استاد الفت د زوکړې د سلم کال په مناسبت سیمینار کې ګڼو پوهانو ویناوې او مقالې واورولې. د دې سیمینار برخوالو غوښتنه کوله چې د استاد الفت د ټولو آثارو د راټولولو او په سم اهتمام سره د چاپولو ضرورت دی. تر اوسه پورې د استاد الفت 25 ټوکه آثار چاپ شوي دي چې یو شمیر نن سبا په بازار کې نه پیدا کیږي او د اکثرو پاره یې ویل کیږي چې د خبرولو په وخت په دقت سره اهتمام نه دی شوی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
یو کلاسیک شاعر ویلی دی چې تورې زلفې په سپینو لیڅو زانګي، شماران دی د چندنو په شاخونه. دا خبره نورو ډیرو شاعرانو هم کړې ده او د څو زره کاله پخوا خلکو هم له ونو څخه د راتاو شویو او د ونو له څانګو د راځړېدلیو شمارانو تصویرونه جوړول او دغه تصور ورسره و. داسې ولې ده چې ځینې تصویرونه او ځینې مضامین د کابو ټولو قومونو، ټولو زمانو او ټولو سیمو د خلکو په باورونو، دودونو، هنرونو، کیسو او ادبیاتو کې بیا بیا لیدل کیږي؟ نامتو ارواپو کارل ګوستاو یونګ وایي چې انسانان یو مشترک لاشعور لري چې د انسانانو د زرګونو کلونو او پیړیو پیړیو مشترک خاطرې پکې پرتې دي. دای د دغه مشترک لاشعور اصلي مضامین او موضوعات آرکیټایپونه بولي. استاد نجیب منلای د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ او راتلونکې اونۍ په بحث کې د آرکیټایپ په باره کې خبرې کوي. استاد نجیب منلای د راډیو ادبي قاموس په روان بحث کې به په آرکیټایپ پوښتنه شو. آرکیټایپ له ارواپوهنې سره تعلق لري. په ادبیاتو کې بیا د آرکیټایپ په بنیاد باندې کره کتنې کیږي. ادبپوهان په ادبي اثارو کې، په لویو ادبي اثارو کې آرکیټایپونه ګوري. ځینې کسان حتی دا وایي چې د ادبیاتو هغه اصلي مضامین په آرکیټایپونو ولاړ دي او هغه ارواپوهانو هم چې په آرکیټایپ خبرې کړي دي ادبي اثارو ته هم کتلي دي، نمونې د خپلو آرکیټایپونو په ادبیاتو کې پیدا کړي دي. نو رابطه یې ستپار حلام نه نقص سره هم له ادبیاتو سره. خو په افغانستان کې ګمان کوم زموږ په ادبي حلقو کې ډېره پېژندل شوې اصطلاح نه ده چې اول یې له یو ساده آسانه تعریفه شروع کړي چې یو چا دا اصطلاح بیخي اورېدلې هم نه وي او پرې پوه سي چې تر څو وروسته دغه بحث ورته دلچسپ سي.
د تل په څیر غزنفر صاحب، زما کار دې را سخت کړ. آرکیټایپ داسې موضوع ده چې آسانه تعریف څه چې حتی آسانه کلمه پیدا کول هم ورته ګران دي. زمونږ او د عربي ژبې پوهان آرکیټایپ ته ازلي شکل یا اصلي صورت وایي.
ازلي صورتونه هم ورته وایي.
ازلي صورتونه هم ورته وایي. دغه نومونه موږ ته د دې مفهوم په باره کې د آرکیټایپ نه زیات معلومات نه راکوي. د آرکیټایپ کلمه د یوناني کلمو نه جوړ شوې ده، د آرخی او توپوس نه. آرخی په یونانی کې لومړی، اولنی یا اصلي ته وایي او توپوس ډول ته هم وایي او خواب ته هم وایي. هغه خواب چې د وهلو نه په یو مخ پیدا کیږي یا په یو بدن باندې پیدا کیږي.
یعنی که په پښتو کې ټکی په ټکی آرکیټایپ ترجمه کوو، ویلی سو چې پخوانی یا اصلي ډولونه.
اصلي ډولونه هم ورته ویلی شو. او زما د خواب مفهوم ډیر خوښیږي. اصلي نخي ورته ویلی شو. په عربي کې ورته نموذج هم وایي. نموذج په عربي کې د فارسی د نمود نه راغلی دی.
دغه او بخښه د آرکیټایپ ته په عربي کې نموذج
وایي. نموذج وایي ورته. د فارسی د نمود نه راغلی دی، یعنی چې د یو شی ښکارندوی کوي.
او استاد منلی تاسو د دې نویو کلمو د جوړولو ډیر شوق نه لري، بلکې نه لري دا شوق. که دې ته په پښتو کې آرخاپونه ووایو، آیا موافق یې ورسره؟
بیخي ورسره موافق یم. ډیر ښکلې جوړوله ده. خدای دې وکړي چې نور دوستان هم راسره ومني، ځکه چې هم د کلمې د معنا سره خلګیږي او هم ورسره د لفظي لحاظه د آرکیټایپ او آرخاب ترمنز یو نزدېواله شته دی. نو آرخاپونه ورته ووایو که ستا خوښه یې. آرخاپونه لکه څنګه چې وویل اصلي نخې دي، په دې معنا چې هغه څه چې زه یې اوس وایم یا زه یې اوس ګورم یا زه پرې اوس فکر کوم، دغه څه مخکې له ما هم موجود وو او یو شی و چې زه د هغې په استناد باندې دغه څه پیژنم.
استاد منلی، افلاطون به ویل پوهه په حقیقت کې یو قسم یادونه ده. یعنی سړی څه زده کوي نه، بلکې یو څه ور یادوي. دا موږ زده وو. آیا په فلسفي لحاظ خو به افلاطونیزم کې ریشه نه لري؟
بالکل لري. آرکیټایپونه ارخاپونه ډیر بیل بیل مفاهیم سره رانغاړي او دمدې د خاطر تشریح مشکله ده. یو مفهوم دا ده چې هغه څه چې ستریوټایپ ده، یعنی چې داس یو مثال چې د هر چا لپاره پیژندل شوی داسې قالبي خبرې دم په ارکیټایپ کې راځي. په دې قالبي خبرو کې هر څه ډیر ساده شوي، ځکه چې یو شی چې قالب ته ورچای باید چې هره خوا ته راشي. د بل خوانه هغه شخصیت چې تر ټولو ښه، تر ټولو بد، تر ټولو غټ، یعنی چې که موږ یو مفهوم افاده کوو هغه حتمن زموږ مغزو ته راځي.
لکه
پهلوان چې یاد ورستم ذهن ته راځي،
عاشق چې یادو مجنون ذهن ته راځي، لکه ښکلی چې یادو یوسف ذهن ته راځي. دا دې مطلب دی؟
دغه مطلب دی. د ارخیتایپ مفهوم ته چې په روان پیژندنه کې یا په ارواپوهنه کې چا ډیره توجه کړې ده هغه سویسی ارواپوه کارل گوستاو یونګ دی. ارخیتایپ دغه د تیوري همدومره عمده برخه ده لکه د فرد په تیوري کې چې د اودیپ د غوټې موضوع یادیږي. په دې معنی چې یونګ یو شي ته متوجه کیږي، هغه ده چې ډیر انسانان په عین زمان کې که فرهنګونه سره بیل هم وي، که کورنۍ سره بیل وي، که وطنونه سره بیل وي، بعض شیان دي چې ټول انسانان ورته په یو ډول ګوري. ټول انسانان کله چې تر ټولو ښه خیر رسوونکی قدرت مجسمه ای آسمان ته ګوري، الهي نخې په آسمان کې لټول کیږي.
یونګ وایي چې دا ارکیټایپی بنیاد لري،
ارکیټایپی بنیاد لري او ټولنیز لاشعور سره ارتباط لري.
استاد منل په دې ټولنیز لاشعور بم چې په دې باس کې مهم دی، ډیر پونسی فروید خو دا ویلو چې خو د انسان شعور ده، بل ډیر څه دي چې د موږ هیر کړی دي، زموږ هیر دي، خو زموږ په شخصیت باندې اتا زموږ ته شعور هم ډیر اثر لري، زموږ په خوې باندې، زموږ په عادتونو باندې، زموږ په روحي حالت باندې. د بیغت لا شعور ویل چې هاته وای ماشوم چې د مور په گیډه کې ایده ته لا شعور شروع کیږي، یعنی هر بنی ادم یو لا شعور لري، ایده دی مور لګې دی شروع کیږي، نو دا خو د دله تجربه سره تعلق لري. لیکن اگر ټولیز لا شعور به څنګه یی چې
د فروید او د یونګ د لا شعور همدغه فرق دی چې د فروید لا شعور د شخص د ژوند سره تړاو لري. ډیره د تجربې دي چې سړی هېرایي مګر په مغزو کې شته، د انسان په فکر کې کې نه، د فکر شاته یې پرتې دي. یونګ دې خبره ته متوجه کیږي چې ځینې داس شاندي چې د انسان په فردي تجربه کې نشته.
یونګ اصلا ما یو ځای لوستی و، وایي د دې پولیس لاشور نظریه چې په خپل روانشناسۍ کې شامل کړه، د ته یو مریض راغلی و، یغې یو خوب لیدلی و. هغه خوب دغه سی و چې د 2000 کاله پخوا د اوسنۍ ترکیه چې ده، په دې کې یو دین و او یو به هغه سي پرستش کاو، لکه هغه سړي چې په خوب کې لیدلی و. ټول چې دا خوب او هغه د 2000 کاله پخوا دین چې دا سړی په هیڅ وجه ځنې خبر نه دی، د دوی رابطه څه ده؟ نو دای د نتیجې ته ورسېدو. د انسانانو ترمنځ ځینې مشترک شیان دي چې په هنرونو کې، په ادبیاتو کې، په د دوی په خوبونو کې بیا تکرارېږي. خو اوس سوال دا دی چې دا د انسانانو ترمنځ په مشترک لاشعور کې د ارکیټایپ نقش څه دی، د ارکیټایپ یا د ارخب مفهوم څه دی
په دغه ټولیز لاشعور کې؟ ارکیټایپ د دې اصلي عنصر دی، په دې معنی چې هر هغه څه چې دغه ټولیز لاشعور سره ارتباط لري، دا هغه څه دی چې زه یې بېله دی چې په فکر وکړی شم، بېله دی چې په هغه تجزیه او تحلیل کړی شم، په همدغه شکل را اخلم. دا په خپله د ارکیټایپ تهداب همدغه دی.
خوشال خټک فرمای: اندیشنه که په غره کې شته غرب هم لکه وشته کا، خوار سړی ملامت نه دی که په غم کې ځان وبکا. دا سي بنی ادم بنوي چې اندیشنه ونه لري او تشویشونه ورسره نه وي. موږ هر یو لخپل اندیشنو خبر یو، او شاید لدی سره دلچسپي ولرو چې د نورو تشویشونه هم وپیژنو. په انګلستان او ایرلند کې په دې اړه څېړنه شوې ده چې ریپورت لینا شریفي راوړوي.
له یوې نوې سروي سره سم چې په انګلستان او آیرلند کې ترسره شوې ده، د ځوانانو په پنځو لویو اندېښنو او پریشانیو کې یوه اندېښنه د یوازیتوب له احساس سره تعلق لري. له سروي سره سم د 3 او 4 کلونو ترمنځ کابو 1% ځوانانو ویلي دي چې له یوازیتوب ځورېږي، حال دا چې یوازې 8% 55 کلونو ویلي دي چې تنهایی په تنګ کړي دي. د فرانس پرس اژانس له راپور سره سم په انګلستان او آیرلند کې د بیلابیلو پرګنو او اخشارو له خلکو پوښتنه شوې ده چې په تېره 1 کلنه موده کې د دوی د اندېښنو او غمونو 5 لوی علتونه او سببونه کوم دي. په دې سروې کې معلومه شوه چې هغه اندېښنه چې د بیخي ډېرو کسانو په خوله کې وه، هغه د مالي تنګسۍ اندېښنه وه. ګڼو کسانو همدا ویل چې د پیسو کمی پازب کړي دي. د پیسو د کمی په اندېښنې پسې بله عامه پریشاني د کورنۍ له غړیو او دوستانو سره د روابطو په برخه کې وه. یو ګڼ شمېر خلکو وویل چې د کورنۍ له غړیو او دوستانو سره موجودو تعلقاتو پریشانه کړي دي. د صحت او روغتیا په برخه کې اندېښنې په دریمه درجه کې وي. څلورمه درجه تشویشونه د کار د لاسه ورکولو په ارتباط وي، او د کاري محیط په برخه کې تشویش 15مه درجه عام تشویش بلل شوی دی. د دې سروې پوښتونکو ته یوازې 18% پوښتیدل یو ویلي دي چې تیر یو کال ښه کال و. د سروې په وخت دا هم معلومه شوه چې په هرو 4 میرمنو کې د یوې میرمنې تر ګردو لوی تشویش د عمر له تېرېدو، د ځوانۍ له ختمېدو او د څیرې د ښایست له کمېدو سره تعلق لري. البته دغه ډول تشویش له نارینه و سره دومره زیات نه دی.
د دیونه اسادی راډیو مچله هم دومره و. نور نه اجازه غواړو، خوشاله اوسئ.
تر او ورځی په اونۍ کې